دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنزرانی سوسیم تاسو خبرونه اوري د افغانستان د خبريالانو مرکز وای د دوی د معلوماتو لمخې د بلخ ولایت په مرکز مزار کې تبيان په نوم فرنګي مرکز کې د تیری شنبه ورځ 14 کې د افغان غږ او وا په نوم خبري اجانس یو خبريال حسین نادری او بل همکاري اکمل نظری وجل شوې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي دغه کسان د جرنالستانو د استاینې غونډې په مهال 14 کې وجل شوې دي یاد مرکز ویلي چې په دغه 14 کې د بیلابیل وسنې اتلس نور خبريالان هم ټپيان شوې چې د زینو روغتيایي وضعیت خنه دي د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې حسین نادری د حکومت په وانځي د دویم کال موسینو او د تیرو دوه کرن رابطې خو په بلخ ولایت کې د اوا خبري اجنس سره د سیمایي خبريال په توګه کار کو او د تبيان فرنګي مرکز سره هم همکاري کوله په کابل کې د خزو د یو کتابتون مسولین وای دغه کتابخانه تر 100 میاشتو فعالیت وروسته د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله بند شوې ده دغه کتابخانه بنسټ اخودون کې جولیا پارسی د سشنبه پورز امریکا غکته ول چې د کتابتون شاوخوا و میاشتې مخکې د خزو حکومت یو شمیر فعالانو له خوا د کابل خار په پولیس سرخ سیمه کې جوړ شوی و اغلی پارس سیاته کړه چې په دغه کتابخانه کې سبان دي 300 جلد بیلابیل کتابونه موجود وو چې زیاته برخه مراجعین خزي او جنوي پارسی زیاته کړه چې طالبانو له خوا تر زیاتو غواخونو وروسته موږ مجبور شو چې دغه کتابخانه بند کړو د جدید وایم تر اعتراض روسي طالبانو هڅه کوله چې موږ ونسی موږ تختیدو او هغه زموږ په لټه کې وو دغه کتابخانه د بنسټ اخودونکو زیاته برخه کې د خزو د حکومت هغه فعالان وی چې په تیر یو نیم کال کې په کابل کې د خزو او جنو په وړاندې د طالبانو حکومت د چلند او د خزو د حکومت د تضمین په هدف اعتراضي حرکتونه تنظیم کړو پاکستانی پولیسو پرونو ویل دو پاکستانی پولیس په جلا جلا بریدونه کې په داسې حال کې وجل شوې دي چې د سرشمیرنې د معلوماتو د راټولولو ټیمونه ساتنه کوله تحریک طالبان پاکستان د دې برید ادا کړی دا پاکستان د مارچ د میاشتې په پیل کې د یوې میاشتنې ډیجیټل سرشمیرنه پیل کړه چې ورته د یو سل شلو زرونه د زیات شمیرونکو ترڅنګ امنیتي چارواکي هم ګمارل شوي د فرانس پریس اجانس د رپورت له مخې پاکستان پولیس مخ په زیاتېدونکو توګه د تحریک طالبان پاکستان د جنگیالو په وړاندې د حکومت د جګړې په لومړۍ لیکه کې دي او په پرله پسې توګه د هغوی لخوا په نخښه کېږي د دوشنبه په ورځ د سرشمیرنې په دوو ټیمونو باندې د خیبر پختونخوا ایالت په یو سرحدي ولسوالۍ کې دوه جلا بریدونه وشول د سویډن صدر اعظم اولف کرستن د سشنبه په ورځ مارچ 14 ویلي دي د دې احتمال زیات شوی چې فنلند به د سویډن د مخه د ناټو تړون غړی شي په داسې حال کې چې سټاکهوم لا هم د انقری د سخت مخالفت سره مخ دی کرستن خبريالانو ته ویل چې په ورسته اونیو کې د پزیاتیدونکو توګه روخانه شوی چې ترکیه په ناټو کې د فنلند د شمولیت د غوښتنلیک تصویب کول ته چمتو دي خو د سویډن په اړه اندېښنې لري په دې معنی چې کېدې شي د فنلند غوښتنه لومړی تصویب کړي د سویډن صدر اعظم په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ هیڅ داسې تایید نه لرو چې دا ډول بوشي خو موږ فکر کوو چې په دې ورسته کې د ډیرو خبرو اترو وروسته عمومي ارزونه داده چې دا احتمال ډیر شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د استرالیا او برتانیې د مشرانو سره د اټومي او پتلونو تاریخي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون مخه د آسیا او اوکیانوسي په سیمه کې د چین د زیاتېدونکو پوځي حضور په وړاندې د محدودیتونو د حضور پیاوړتیا خودل شوې ده. د دې تړون لمخې په استرالیا د متحده ایالاتونو په اټومي انرژي چلیدونکو درې جنگي او پتلونو وپیری. ولسمشر جو بایدن چې د دوشنبه په ورځ د کالیفورنیا ایالت په سان دیګو کې د سمندري ځواکونو په اډې کې د تړون د لاسلیک کولو وروسته خبري کولې ویل چې د استرالیا سره د امریکا د حساسې اټومي ټکنالوژي شریکول یو لوی او ضروري معامله ده بایدن زیاته کړه متحده ایالات د هند او آرام سمندر په سیمه کې چې زموږ د ګډ راتلونکي ډیره برخه به پوری تړلې وي د استرالیا پرته بل خملګري نشي پیدا کولای د روسیې د پارلمان د استازو خونې داسې یو لایحه تصویب کړه چې په اساس یې اوکرين کې د روسیې په جنگیدونکو اجیرو عسکرو باندې انتقاد کول کې تر 15 کلونو پورې بند کې دی شي دا لایحه د سیشن بی پورزینی پرون تصویب شو چې د سنا د مجلس د تایید وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د توشي لپاره واستول شي چې قانون شي په یوکرين باندې د روسي د يرغل مخالفین او منتقدین وای دغه اقدام هدف دا دی چې د یوکرين په جګړه باندې انتقاد کول جرم شي. د روسي د پارلمان د استادو خونی په یوکرين کې د روسي د پوسټر سنگ د واګنر ډلې په غړو او نورو اجیرو عسکرو باندې انتقاد کوونکو ته د بند سزا ورکولو سره مخالفت نه دی خوده لري. ویل کیږي چې د واګنر ډلې اجیر عسکر د یوکرين په بخمود خار کې د جګړې په لومړی کرخه کې جنگيږي. دوی په دې ورستیو کې ډیر یادېږي. درنو اوریدونکو دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل.
قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا اطلاعاتو ته په لاسرسي او د بیان پر ازادي د محدودیت وضع کېدو له کبله اندېښنه ښودلې. دغه سازمان یو څېړونکو زمان سلطانی امریکا جخته وویل چې ژورنالیستان د روان وضعیت په اړه د رپورت ورکولو لکهبالا په ناقانونه توګه نیول کیږي او زورول کیږي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړی دي. نور تفصیل پر رپورت کې واوري.
په مزار شریف کې د تبیان پونوم فرهنګي مرکز کې د شنبې په ورځ په 14 کې د یو خبريال په ګډون درې تنه وژل شوی او شاوخوا ودر شنور ټپيان دي. د دغه مرکز چارواکو امریکا غاکته ویل چې په پیخه کې خبیال حسین نادری، اکمل نظری او یو بل تن چې هویت لا تر اوسه نه دی څرګند وژل شوی دی.
حادثه ناگوار علی دفتر مرکز پالیسای فرهنگی اجتماعی تیبان و خبرگزاری صدای افغان روز شنبه 20 اوت رخ داد که دایش این مسئولیت پذیرفت و در این جمع برنامه تدارک دیده شده بود برای تجلیل از روز خبرنگار که متاسفانه این حادثه حدود 37 زخمی که اغلب خبرنگار هستند و 3 شهید بر جای گذاشت. خواست ما مشخص است که عاملین این جنایت دستگیر شود و از ادامه چنین حملات علیه مردم، علیه خبرنگاران، علیه فرهنگیان جلوگیری شود و یک فضای مسئول و امن برای فعالیت رسانه‌ای و فعالیت فرهنگی در سطح کشور فراهم شود.
طالبان د پیخ په اړه رسنیو سره نور جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبانو محدودیت وضع کړي او د پیخ په اړه دقیق جزئیات نه دي شریک کړي.
آمار تلفات احتمال داره که بیشتر از این ارقام باشه، چون گزارشدهی دقیق صورت نگرفته و محدودیت وضع شده از جانب گروه طالبان که این خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات است و این رویداد به شدت محکوم میشه. از آدرس مرکز ژورنالیستان افغانستان
د بخن نړیوال سازمان اطلاعات ته پر لاسرسی او د بیان پر ازادي د محدودیتونو له کبله اندېښنه خودلې وای. یو شمیر خبريالان د اوسنی وضعیت په اړه راپور ورکول له کبله په ناقانونه توګه نیول کیږي او زورول کیږي.
امروزه در افغانستان ما نه تنها شاهد محدودیت های روزافزون در رابطه با دسترسی به معلومات یا ازادي بیان هستیم، بلکه شاهد ازی هم هستیم که خبرنگارا، رسانه ها و یا حتی کارمندان رسانه‌ها به دلیل گزارش دهی نسبت به وضعیت افغانستان یا نسبت به رفتارها در افغانستان یا نقص حقوق بشر در افغانستان با دستگیری های فراقانونی و شکنجه روبرو هستند.
یوشمیر ژورنالیستان هم د دوی پر کارت محدودیت لکبل اندیښمن دي.
تیرونی په بلخ کې پر خبريالانو برید او د طالبانو خاموشي غړي پښتنې را پیدا کړې دي. ځکه چې یو شمیر خبريالانو سره چې مونږ خبرې کړې دي هغوی وایي چې د دغه ناسې څخه یوازې طالبانو خبرتیا درلودله، او بل دا چې په 14 کې هغه ټپي کوم خبريالان چې روغتون ته وړل شوي دي او د طالب وسلوالو کوم برخورد سره چې مخ شوي دي هغه ډېر خوښنوونکی و. یو خبريال چې په دغه برید کې ټپي شوی و هغه وایي چې یو وسلوال طالب په سر ولاړ و او ویل چې کاشکې دا ټول په دغه برید کې مردار شي وای. نو طالبان اوس هم خبريالانو ته د دښمن په سترګه باندې ګوري، د غرب د جاسوس په سترګه باندې ګوري او د خبريالانو سره د دوی برخورد نه لري بدل شوی.
طالبانو تازه د دې ترګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تل دا ډول تورونه رد کړي دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
دا
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاګ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې په معیاري ډول د تیلو د پمپونو د جوړولو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په طبیعي پیښو کې نږدې 1100 کسان مړه شوي او له 2000 زیات نور ټپیان شوي دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواري رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت د پیښو د خطرونو د کمیدو او مخنیوي رئیس ملا جانان سای کوی چې ټاکل شوی د پلان پر اساس په افغانستان کې په تیرو شاوخه 2000 کې د تیل او غازو د جوړ شو پمپونو بیارزونه وشي او له دې وروسته غیر معیاري پمپونو جوړېدو ته به اجازه ورنکړي. خاغلی سای امریکا غږ ته ویل چې دا اقدامات د تیل په پمپونو کې د ورلګیدنې د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره کیږي.
او دا اوس کوم شي جوړ شوی دی ای دا که غیر معیاری جوړوي ای هغه باید دا شی ترتیب په نظر کې ونیسي چې هر پمپ د مساحت باید 300 غزوي او په پمپ کې باید هر څه د ور مو کېدل او څه علي سي دي دا باید ټول په پمپ کې ونیسي. کدا چې په پمپ کې نه وي نیول څه کار به ترغو ماتل کیږي ای تر څو سي جواز واخلي.
افغانستان کې په تیر درې لسیزو کې د دغه هیواد د خارونو او لوی لارو په اوږدو کې په سلګونو د تیلو پمپونه جوړ شوي چې اکثریت یې پرته د احتیاطي تدابیرو په پمپ کې نیول سره فعالیت کوي. نږدې شپږ کاله دمخه د کابل ښار د درې مکرن په سیمه کې د تیلو په پمپ کې لګیدلې وه د اوسیدانی اپارتمانونو ته هم سرایت وکړ او په لوړه کچه د مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ یو شمېر کورونه او رستورانونه هم وسوځول. هغه مهال پخواني رژیم د تیلو او ګاز د پمپونو خاوندانو ته یو میاشت وخت ورکړی چې د تیلو غازو خپل پمپونه دي په معیاري ډول جوړ کړي کنه او بهتري. هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د تیلو د پمپونو شمیر شاوخوا 3000 خوده و چې له دغې ډلې 350 د کابل په ښار کې فعال. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې پخوانیو جوړ شو پمپونو ته به تراغي جواز ورنکړ شي تر څو چې د خطرونو د مخنیوي لپاره ټول لازم بیرونه نیوي پوره کړي. د بلې خوا دغه وزارت د پیښو د خطرونو د کمیدو او مخنیوي رئیس ملال جانان سای کوي چې په افغانستان کې د روان لمریز کال په اوږدو کې تر اوسه 1000 نوي تنه په طبي پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
1401 کال کې په ټول هیواد کې 1000 تنه شهیدان لرو او 2155 کسه زخمیان لرو او د حوادثو سوله کوله او په کلي توګه تخریب شوي کورونه 1800 کور لرو او په قسمي توګه تخریب شوي کورونه 3140 سي جمله یې 1900 کورونه کېږي.
د مرګ ژوبلې او کورونو د ویجاړېدو په شمېر کې د پکتیا او خوست ولایتونو کې د تیر 2022 میلادي کال د جون د میاشتې د زلزلې ځاني او مالي تلفات هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د یو راپور له مخې افغانستان د نړۍ په هغو هېوادو کې شامل دی چې د زلزلو او وچکالیو د پېښېدو احتمالات پکې ډېر زیات دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس د تیر 2022 میلادي کال د جنوري د 2 څخه د روان میلادي کال د جنوري تر 15 ورځې پورې په افغانستان کې څه باندې 286 غیر کسانو په طبي پیښو کې زیان لیدلې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو استرالیا او برتانیې ترمنځ د سوي تړون لمخې به استرالیا له متحده ایالاتو څخه په اټومي انرژي چلیدونکو درې جنگي اوپتلونه وپلوري. د درو هیوادونو ترمنځ د څو لسیزو لپاره په نظر کې نیول سوي دغه معاملې هدف د آسیا او اوکیانوس په سیمه کې د چین د زیاتېدونکو پوځي حضور په وړاندې د متحدینو د حضور غشتل کول شودل سوي دي. نور حال پر پورت کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د دوشنبه په ورځ په سان دیګو کې خبرې کولې وویل له استرالیا سره د امریکا د حساسې اټومي ټکنالوژۍ شریکول یو لوی او ضروري معامله ده.
دا چې موږ د تاریخ د عطف په نقطه کې قرار لرو، په هغه ځای کې چې د دښمن د مخنیوي او د ثبات د انکشاف لپاره سخت زیار بدراتون کول سي، زو لپاره د سولې په لړلې د اغیز ولري. متحده ایالات د هند او آرام سمندر په سیمه کې چیرې چې زموږ د ګډ راتلونکي ډېره برخه به ورپورې تړلې وي، له استرالیا پرته بل ښه ملګری نشي پیدا کولی. دغه نوې همکاري د دې ښکارندوی کوي چې ډیموکراسي زموږ د هیوادونو تر څنګ د نړۍ لپاره هم امنیت او سوکالي رامنځته کولی شي.
د څو لسیزو لپاره د شوې دغه معاملې له مخې به د 2020 کال له پیل څخه په اټومي انرژي کاریدونکو امریکایي او برېټانوي اوبتلونه د استرالیا په اوبو کې خپل دوري پیل کړي. د 2013 کلونو په پیل کې به استرالیا له دریو تر پنځو پورې جنگي امریکایي اوبتلونه وپیري او درې واړه هیوادونه به د یو نوي جنگي اوبتل په جوړولو کار پیل کړي چې جوړول یې ښایي 40 کاله وخت ونیسي. بایدن ټینګار وکړ چې دغه معامله د وسلو په حق نه، بلکې د اټومي محرکه قوې په حق ده، او مشرانو ژمنه کړې چې د اټومي وسلو د نه خپرولو تړونونو ته ژمن پاتې شي. د استرالیا لومړي وزیر انتونی البانیز وویل دغه معامله به چې شاوخوا 150 میلیارد امریکایي ډالر ارزښت ولري، دندې رامنځته کړي او اختراعاتو او څیړنو ته به وده ورکړي.
AUKUS agreement we confirm here in San Diego.
دا غتړون چې مونږ دلته په سان دیګو کې تایید کړ د استرالیا په ټول تاریخ کې زمونږ په دفاعي وړتیا او کې تر ټولو لوی پانګونه ده. د استرالیا ملي امنیت او په سیمه کې به ثبات غښتلی کړي.
د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک هم اعلان وکړ چې هیواد به د دفاعي لګښت کچه د ناخالصو ملي تولیداتو 2.5% ته لوړ کړي چې د نړۍ په کچه له ګواښونو سره مقابله وکړي.
په تیرو 3 میاشتو کې هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو زیاتې شوې دي. د روسیې لخوا پر اوکراین یرغل، د چین لخوا زیاتېدونکي ادعاوې، د ایران او شمالي کوریا بې ثباته کوونکې کړنې، دغه ټولو داسې یوه نړۍ رامنځته کړې ده چې په ګواښ بې نظمۍ او اختلاف باندې بنا ده. له دې نوي واقعیت سره د مخامخ کېدو له امله دا زموږ لپاره اوس د پخوا په پرتله ډېره مهمه ده چې د خپلو هیوادونو ظرفیتونه غښتلي کړو.
بیجنګ په دغه شراکت نیوکه کړې او په واشنگټن تور پورې کړې چې سیالۍ او تصادم راپاروي. خو څېړونکو وایي په آرام سمندر کې د چین له دښمنۍ یو ډکو کړنو په ځواب کې دغه معامله رامنځته شوې ده.
دغه شراکت زموږ لخوا د چین د پارولو برخلاف د چین د سختو پوځي اقداماتو په ځواب کې رامنځته کیږي.
مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لانډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، سودان ویلی دی چې څنګه واک د پوځ څخه د ملکي خلکو لاسته انتقال سي. نو د لویدیز له مخالفت برسیره په افریقا کې د روسیې د لومړي سمندري اډې کوربتوب وکړي. یو شمیر سودانیان د دې سوداګرۍ ملاتړ کوي او فکر کوي چې ادب کاروبار راوړي، خو ځایي قبایلي مشران د بهرنیو ځواکونو لشتون سره مخالف دي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د سودان بندر سودان د سور سمندر سره تړي، دا ستراتیجیکی بحری لار ده چې د نړیوالو قدرتونو او د سودان نه د چاپیره هیوادونو لپاره ډیر مهم ځای دی. سودان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لوروف د سفر وروسته د فروری په میاشت کې د سودان بندر د فروری د خبرونو سرټکی جوړ شو. د لیدنې په وخت د سودان پوځي مشرانو چې په 2021 کې په نظامی کودتا کې واک ترلاسه کړی و، روسیې ته په ښار کې د یوې نوې بحري اډې ورکولو ژمنه وکړه، خو محمد قرار قرباسی او نور محلي مشران د روسیې د اډې مخالف دي. محمد قرار قرباسی وایي د رپورونو لمخې په سودان بندر کې د روسیې یو کوچنی اډه پخوا جوړه شوې وه، خو د سیمه ییزو رسنو او اوسیدونکو په وینا دا اډه په 2021 کې بیرته وتړلې شو. یو ځایی کس وایي ځینی شنون کی وای چې د کلونو راسه د سودان بندر کې د روسیې د یوې بشپړې سمندري اډې په اړه خبرې روانې دي، خو دا هیڅکله عملي شوې نه ده. خو ځینی سیډون کی فکر کوي کچېره د سودان حاکمه پوځي ډله پریکړه وکړي چې دا اډه جوړ شي، نو اډه به پر مخ لاړ شي. رپورټونه وای چې د سودان پوځي مشرتابه پدې اړه روسیې سره په تماس کې ده او دا چې د سرو زرو په بدل کې د روسیې نه وسلې اخلي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت وایي په ختیس کې د شزینه واکسیناتورانو شتون د منکرو کورنیو په کمیدو کې مثبت ثابت شوی دی. د پولیو د بیړنیو پیښو د محوه کولو مرکز وایي شزینه واکسیناتوران د واکسین له تطبیق سره منکرو کورنیو ته په ذهنیت جوړونه هم کار کوي. نور حال د ابوبکر علیزی پر رپورټ کې واوري.
تیس چتیر دو کلونه لورزه بلی تا د پولیو صحاوی سمپلونه او د گزن مثبت پیخ پزیتی دو دی روختی پالانو و عام و خلکو تا یندیخنی پیدا کردی. دا طالبانو د سرپرست حکومت دامی روختی وزارت د پولیو بیرانوی و پیخو دا محوه کول و مرکز مشر نیکولی شا مومن امریکا غک سراب پا خبرو که وویل پا خطیس که دا پولیو لگواق سرسر پا دا غزون که دا خزینه واکسیناتورانو کار خنتی جور کرده او پا گرد و سیمو که ورسره دا منکر و کورانو یو شمیر را کم شوه.
پا خطیس که چون که پا نگدی را تیر وقت که حال تا دی محیطی سمپل مثبت و انو حال تا موگ زنگری پروگرامونه لرو چه پا بازو منتی کو که زنانا واکسیناتورانی چه دیگه آقا با پا حجاب کیوی دیگه سر با محرم موجود وی پا خار که کرونو تا ورزی یا آقا زایو که چه حال تا کرونو که سڑی موجود نوی آقای کرو تا ورزی ترسو حس مشوم دی واکسینونا بی برخ پاتی نشی چه بی برخ که واکسیناتورانو شتون دیر محصر ده.
یو شمیر ختیځمیشتي هم مني چې د غزون په هغو سیمو کې چې خزینه واکسیناتوران کار کوي د واکسین پروسه پکې ښه روانه ده او د زیات شمیر کورنیو چې وړاندې خپل ماشومان نه واکسینول ذهنیتونه ورته جوړ کړي او د منکرو کورنیو کچه ورسره ورځ له بلې ټیټیږي. په دې اړه بچا شینواري امریکا اکثر په خبرو کې داسې وایي.
په ختیځون کې د خزینه واکسین کوونکو کار ښه نتیجه ورکړي. په لویو ښارونو ولسوالیو کلیوالو سیمو کې دوی هر کور ته ورغلي او ماشومان ته واکسین کړي. دوی همدارنګه منکرو کورنیو ته چې واکسین نه کوي ذهنیت جوړ کړي او په ډېرو سیمو کې اوسه د منکرو کورنیو کچه کمه شوې.
هاخوا ځینې خلک چې په سیمو کې د ښځینه واکسیناتورانو ګراف ټیټ دی د طالبانو له سرپرست حکومت او نړیوالو ادرسونو غوښتنه کوي چې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر دې زیات کړي ځکه کور په کور ورځي او هیڅ ماشوم د واکسین کولو له پروسې نه پاتې کیږي. سالار جیرک امریکا غږ سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو د شمیر زیاتېدو غوښتنه داسې کوي.
د ختیس په یو شمیر سیمو کې خزینه واکسیناتوران د سړی په پرتله ډیر کمی دي، خو اړتیا ورته زیات لیدل کیږي. د دې لپاره موږ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نورو نړیوالو ادرسونو څخه غوښتنه کوو ترڅو په هغو سیمو کې چې د خزینه واکسیناتورانو شمیر کم دی زیات کړي، ترڅو کور اکور ورشي او په هیڅ سیمه کې هغه ماشومان د واکسینو څخه پاتې نشي چې عمرونه یې د واکسین کولو لپاره برابر وي، ځکه ختیس په دې وروستیو
ختیس په دې وروستیو کې د پولیو په برخه کې ګڼو تنکیو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د افغانستان په کچه تر ټولو ګواښونکې سیمه ګڼل کیږي. خو د روغتیا پالانو په خبره یوازې 2 څاڅکي واکسین د پولیو په هر کمپاین کې ماشومان د تلپاتې معلولیت ژغورلی شي.
دا هم د دې خبرونې مرکه. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د ناروغي کمپاین تر کومه حده بریالی دی، په دې باره کې مو د ډاکټر هدایت الله النور سره مرکه کړې. ډاکټر صاحب النور وایي
شافیا خورڅنګ چې تاسو ته معلومه ده د ټولې نړۍ کې پولیو محو شوی ده تقریبا، صرف پاکستان افغانستان دوه ملکونه داسې پاتې دي چې هلته اوس هم کله نا کله د پولیو نوي کیسونه راکېږي او دا یو جنگ د خطر د نورې نړۍ لپاره هم چې که چېرته دا کنټرول نشي او دا محو نشي نو انا خاص لکه کورونا په چین پورې محدوده پاتې شوی او شاید نورې نړۍ ته نه ورغه شوي، نو داسې د پولیو هم نو عامې روغتیا وزارت دا ډېر ښه یو دغه دی او ډېر د کومه په تقدیر کومه د دې د کرامې او ټول وزارت د کاربندانو چې د دې پولیو د کمپاین هغه په دې کامیابی سره پر مخ وړي د نړیوال روغتیا سازمان په همکارۍ باندې. بل د ښه خبره دا ده چې خزینه واکسیناتورانو ته هم اجازه ورکړې ده چې هغوی کور په کور د پولیو واکسین ورکړي، ځکه چې د واکسین د پروګرام داسې دی چې د دې ارتباط اړیکه د ماشوم سره ده چې مولیا 15 کلو عمر پورې او دا همیشه د والدین یا د مور سره وي، نو خزینه ته خزینه خله سره ځای پیدا کولی شي. که دا کمپاین صرف سټډي وکړي نو شاید دا دومره کامیاب نه، ځکه چې کورونو ته ورننوتل او خزینه سره د ماشومانو ته واکسین ورکول نارینه ته یو ستونزمن کار دی. نو دا ډېر د تفتیش خبره ده چې عامې روغتیا وزارت خزینه کارمندان ته څه مشکل نه دی دغه کړی چې دا واکسین د کمپاین ډېر په کامیابۍ سره مخ وړاندې شي.
یعنې د دې دغه ښځې چې ځي وه د دې کمپاین کې نارینه هم ورسره دي او که یا یوازې ښځې ته اجازه ورکړې ده چې دوی ولاړې سي؟ ولې طالبان خو اکثره وایي چې
کوم د ساحې نه بهر ځي نو د محرم یو شرط لګېدلی دی، نو هغه خو همیشه نه تاسو ته د کلتوري طور باندې ښځې چې بهر مثل لرې ځي نو ځان سره یو کس محرم دی، نو نارینه ښځینه ټیمونه په محرم به هم ورسره دا زما اطلاعات.
بله بله صحیح. او داسې اوس هم په افغانستان کې د ښځو ته په دې برخه کې یو پوهاوی عامه پوهاوی ورکول کیږي چې نورې ولې د افغانستان اوسنی حالات په دې ډول دی چې ښځې ډېرې روغتیایي ستونزې لري، کورنۍ ماشومان چې دوی ورسي په دغه کور کې دننه و خپل و د ښځو ته نور صحي معلومات هم ورکه او دوی ته بعضی لارښوونی وکي د دوی د اولادو په برخه کې د نورو صحي ستونزو یا مشکلاتو په اړه.
شاته خو تاسو خبرې ته اشاره وکړه، نن په دې وخت کې چې موږ خپل روغتونونو وضعیت ته ګورو او د مریضانو بیروبار او ډېر حجم د مریضانو ته ګورو چې روغتونونه نور نشي کولی چې دغه کې د دې یو اساسي دلیل دی چې زمونږ کورونو کې فامیلونو کې ښځې ماشومان د روغتیایي وقایوي خدمتونه پوره آګاهي نه لري.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.